دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما د مشرې په بلنه د افغانستان د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د سفیرانو یو غونډه جوړه شوې وه. د یونما په یوه مطبوعاتي بیان کې راغلی دي چې د افغانستان ګاونډیان او سیمه ایز هیوادونه هغه هیواد ته د انرژۍ او بنیادي شیانو پر سوالو کې مهم رول لوبوي. په بیان کې د یونما د مشرې میرمن وطن بایوا له قوله ویل شوی دی چې ټول افغانان په سوله او امنیت کې ژوند کولو، تعلیم او کار د اسانتیاو حق لري. په دغه غونډه کې د اروپایي اتحاد، نړیوال بانک او یو شمېر نورو نړیوالو خیریه سازمانونو چې په افغانستان کې فعالیت کوي ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت د نوی شارج ظافر او عبدالرحمن نظامانی سره د ملاقات په محل د پاکستانی پولیسو لخوا له افغانانو سره د ناروا سلوک او د یو ګڼ شمېر مهاجرینو د توقیف کولو په اړه وغږېده. ښاغلي متقی پرون د پنجشنبې په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیه کې شخصا د پاکستان صدراعظم شهباز شریف ته خواست کړی و چې په پاکستان کې له افغانانو سره د پولیسو ناروا رویه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافر میرمن کارن ډیکر چې پاکستان ته د یوې اونۍ په سفر تللې وایي چې په اسلام آباد کې له یو شمېر افغانو میرمنو سره ملاقاتونه له احساساتو نه ډک و. کارن ډیکر وویل چې دغو ښځو په سترګو کې په افغانستان کې بیرته خپلو کورونو ته د ورستنېدو احساسات ملاحظه کړل. د امریکا د سفارت شارج دافر چې د قطر له پایتخت دوحې نه د افغانستان چارې مخ پر وړاندې بی وایي چې دغه افغان میرمنې د خپل حقوقو په اړه تضمین غواړي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو ویلی دی چې د چین حکومت به په هغو تجارتي مالونو باندې اته نوي په سلو کې د ګمرکي محصول کچه کمه کړي چې دا وخت چین له افغانستان نه واردوي. وانګ یو د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې په دې اړه به د چین د حکومت پریکړه د ډسمبر له لومړۍ نیټې نه اعلان شي. د نوموړي په وینا بیجنګ غواړي چې د افغانستان اقتصاد وده وکړي او سوداګریز فعالیتونه هم پراخ شي. د کاناډا د مهاجرت، تابعیت او مهاجرینو د چارو دفتر یا IRCCY چې د پنجشنبې په ورځ د افغانانو یوه 344 کسیزه ډله له تاجکستان نه د ټورنټو ښار ته ورسېده. په دغو کسانو کې زیاتره هغه افغانان شامل دي چې د کاناډا له پوځ سره په افغانستان کې کار کوو. د ژورنالیستانو نړیوال مرکز یا ICJ د 2022 میلادي کال د ژورنالیزم د زړورتیا نړیواله جایزه یوکرایني، بلغاریایي، ال سلواډوري او امریکایي ژورنالیستانو سره یو ځای د تولو نیوز خبریالې انیسې شهید ته ورکړه. انیسا شهید دا وخت افغانستان نه د باندې د مستقل فارسي په نوم مطبوعاتي شبکه کې کار کوي. که څه هم چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خاشخاشو یا کوکنارو په کرکیلا او د اپیمو په تولیدولو باندې بندیز لګولی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ له مخې د تیر کال په پرتله سږ کال د اپیمو تولید 13% کې زیات شوی دی. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د USA Today ورځپاڼې د تازه خبر له مخې د متحده ایالاتو جمهور د شرم الشیخ په تفریحي بانډه کې د ملګرو ملتونو د اقلیم په 20 کلنی کانفرانس کې پرون د جمعې په ورځ وینا وکړله. ښاغلی بایډن په خپله وینا کې ویل چې متحده ایالات د نړۍ د اقلیم د بدلون د کنټرولولو په منظور په هغو سیکټرونو کې پیسې لګوي چې ضرورت او اړتیا یې لیدل کېږي. موږ ثابته کړله چې د اقلیم یوه ښه پالیسي په واقعیت کې د یوې ښې اقتصادي پالیسۍ په معنا ده. ښاغلی بایډن ویل چې پر یوکرین باندې د روسیې د نظامي یرغل له امله په نړیواله کچه د خوراکي موادو او انرژۍ د بیې د لوړېدو په سبب د طبیع ګاز او تیلو پر ځای د انرژۍ د متبادلو ذرایعو تلاش پیل شوی دی. د یوکرین مدعي العموم انډری کاستن وایي چې له روسیې سره به د جنګ د پای ته رسولو لپاره مذاکرات پیل نشي. کاستن د بی بی سی ټلویزیون سره د جمعې په ورځ په یوې ځانګړې مرکې کې اعلان وکړ، تر ټولو لومړی باید پر یوکرین باندې د نظامی تیری او د روسي ځواکونو د ناوړه اعمالو په اړه پوښتنه وشي. کاستن د یوکرین په جنگ کې د یو مخصوص نړیوال ټریبیونل یا اختصاصي محکمې د جوړولو غوښتنه وکړه. آسټرالیایي چارواکو په هغه هیواد کې د کورونا د کووید 19 وبا د څلورمې څپې د پیل کېدو نه وروسته خلکو ته خبرداری ورکړ چې احتیاطي تدابیر ونیسي. له سیډنی نه خبریال فیل مرسل په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د کوینزلینډ په ایالت کې د جمعې په ورځ د کورونا د کووید 19 د ساري وبا څو نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. روغتیایي چارواکي وایي چې د دې وبایي ویروس دا نوې نوه چې له مخکې ماهرانو ته په اړه معلومات نه و د حیرانتیا سبب شوې. د متحده ایالاتو حکومت پاکستان ته 192 قلمه تاریخي آثار چې ویل کېږي له پاکستان نه په غلا په امریکا کې پلورل شوي بیرته حواله کړي دي. دغو قدیمي آثارو مجموعي به 3.4 میلیونه ډالر اټکل شوي. په متحده ایالاتو کې پرون د جمعې په ورځ د نومبر 12 د ویټرنز ډے یا د پخوانیو او سابق دارو عسکرو د ورځې په مناسبت عمومي رخصتي وه. دا ورځ چې هر کال د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي د هغو امریکایي عسکرو یاد پکې کیږي چې د متحده ایالاتو په وسلوالو ځواکونو کې دنده سرته رسولې او یا په خارج کې په جنگونو کې برخه اخیستې. د دې ورځې لمانځل د لومړي ځل لپاره د کال 1919 میلادي د جون په 18 د لومړي نړیوال جنگ په پای کې اعلان شو. ویل کیږي چې د امریکا د ایلینوی ایالت په مرکز شیکاګو کې د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د جمهوری ریاست د کتابتون په نوې ودانۍ کې چې دا وخت د تعمیر لاندې ده یو رسۍ مندل شوی. د لیک سایډ الاینس چې د امریکایي تور پوستانو د تعمیراتي شرکتونو ائتلاف دی او دغه ودانۍ په جوړولو باندې کار کوي وایي چې په دې اړه پولیسو ته اطلاع ورکړې ده. نوز یا قات شوي اوږده رسۍ د هغو زرګونو تور پوستانو در باندې د زړولو د سمبول یا نښې په توګه پیژندل کیږي چې معمولا د غلامۍ په دور کې به په امریکا کې ورنه کار اخیستل کېده او د 20 میلادي پیړۍ تر پیله پورې دوام درلوده. نوموړي تجارتي شرکت د دغه رسۍ د ایښوونکي د درک د لګولو پر سر $100,000 انعام اعلان کړی دی.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې چین له افغانستان څخه دغه هیواد ته پر 90% صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي. د افغانستان سوداګر د دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې چین سره په هوایي ډګرونو او سرحدي بندرونو کې د خدماتو د محصول پر اخیستلو باید خبرې وسی تر خدماتي محصول زیات وانخستل سي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شنواری رپورت لري.
کابل کې د چین سفیر وانګ یو له افغانستان څخه چین ته په صادراتي توکو 93% پورې د محصول اخیستل د صفر کچې ته د ټیټېدلو خبر ورکړی دی. وانګ یو د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دغه پریکړې له مخې به د روان 2022 میلادي کال د دسمبر د میاشتې له لومړۍ ورځې عمل پیل شي او دغو توکو څخه چې اوس مال ترې محصول اخیستل کیږي د دې نیټې وروسته به 93% توکي به د محصول له ورکولو معاف شي. د چین سفیر ویلي دا پریکړه به د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ سره په مرکه کې د چین د پریکړه وسیله ویل چې د ګمرکي محصول د ناخصلو په دې پریکړه کې په سلګونو صادراتي توکي شامل دي.
خوشبختانه کشور چین
خغل جواد ویل لدې کمرغه چین پر 93% صادراتي توکو باندې مالیاتي تعرفې اخیستل ماب کړي چې شپږ سلور سو زرو کلمو ته رسیږي. دا د سوداګرو د افغانستان خلکو د صنایعو او خصوصي سکتور لپاره یو خزیره دی. چین د پاکستان، ایران، ترکمنستان، هند څخه وروسته د افغانستان لوی سوداګریز شریک باندې دی، خو اکثر افغان سوداګر دغه هیواد ته د صادراتو پر ځای د چین څخه صنعتي توکي واردوي. په تیر رژیم کې چین سره د وی دالیز لاري افغانستان کې تولید شو توکو د صادراتو لړۍ پیل شو، خو بیا هم دغه هیواد ته د افغانستان څخه د صادراتو کچه شاوخوا 20 میلیون ډالر څخه لوړه نه شوه. د افغانستان څخه چین ته جلغوزي او د وچې میوې نور ډولونه طبي بوټي کالینی او نور ټکي صادرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې د خودي د مزیره پلاوي غړي خانجان الکوزي هم د چین لخوا د افغانستان صادراتي توکو محصول د ماپاولو د پریکړه هر کړی کی خو چې باید چین سره په دې خبري وشي چې پاوی د ګرونو او بندرونو کې د افغانستان څخه چین ته د صادراتو پر مهال د صادراتي توکو څخه د خدماتو د محصول اخیستلو په برخه کې هم اسانتیاوي راوستل شي.
که چیرته په هغه ټیکسونو کې په خدماتي ټیکسونو کې او یا د هوایي میدانونو په ټیکسونو کې جګواله راشي لکه یو څه چې د هند په هوایي میدان کې هغه شانتي چې هندي تجارانو ته خدمت کیږي پاغوی نه کوم ټیکس اخلي زمنګ نه داغي اضافه اخستل کیږي یا کوم لابراتواري خدمات چې دي هغه هم نو په دغه خاطر باندې هغه به یو لوی ډب جوړي. هله مې دا ده چې اسلامي امارات وزارت تجارت او صنعت مخکې د مخکې د چین سره په دې میکانیزم خبرې وکړي و زمونږ جلغوزي چین ته روان دي محصول ورکوو په پخوانی سیستم روان دي هم ستونزې شته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی دغه چارواکي وایي د چین د دې پریکړې د مخه هندوستان د نږدې 15 کلونو راهیسې د افغانستان په صادراتي توکو د محصول اخیستل معاف کړي چې له همدې له امله دا هېواد د افغانستان تر ټولو لوی سوداګري شریک بانې دی. خاجان الکوزي ویل چې اوس چین ته د افغانستان څخه د جلغوزو په ګډون وشوي وځي چې د پخواني سیستم پر اساس دغه هېواد ته صادریږي چې له امله د صادراتو د لیږد بهیر زیات وخت اخلي او تر ډیره مالونه په هوایي ډګرونو کې بند پاتې کیږي. د طالبانو په دې اوږد ځنډ وروسته چین ته د هوایي دهلیز له لارې د جلغوزو صادرات تیره میاشت پیل کړل چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه له 2500 ټنو څخه زیات جلغوزي دغه هېواد ته صادر شوي دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې لري چې سږ کال به تر 600 ټنو پورې جلغوزي چین ته صادر کی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یو تازه اقدام کې تفریحي پارکونو ته د میرمنو تګ منع کړی دی. د دغه وزارت ویان عاکف مهاجر امریکا ژغته وویل دوی ډیره هڅه وکړه چې د شریعت مطابق تفریحي پارکونو ته د میرمنو د تګ زمینه برابر سي، خو میرمنو حجاب نه مراعاتوه او د پارکونو مالکانو هم همکاري نه کوله. نو له همدې امله د میرمنو پر مخ تفریحي پارکونه د اوس لپاره تړل سوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د یوې پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل سي او حقونه یې ورکړل سي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي په تفریحي پارکونو کې میرمنو د شریعت مطابق حجاب نه مراعاته وو، نو له همدې امله د میرمنو پر مخ تفریحي پارکونه وتړل شول.
میاشتو راهیسې موږ ډېره هڅه وکړله چې د خویندو ته د تفریح ګاو ته د تګ زمینه برابره شي په هغو توګه څه ډول چې شریعت ورته اجازه ورکړې. خو په تعصب سره به ووایو یا بدبختانه پارکونو والا هم همکاري نه کوله په دې برخه کې، او خویندو هم یو څه مراعات نه کاوه. نو دې له امله د اوس لپاره متوقف شوي دي.
خو د خلکو په نظر دا یو منطقي پریکړه نه ده.
طالبان یا عام اسلامي معمار د پارکونو دغه بندې دا ډېر ښه نه دي، ځکه چې دا ډېر خلک اعتقاد کوي او دا دغه خبره نه ده د عقل منلو ده.
د طالبان لخوا د تفریحي پارکونو تړل کېدو یو شمېر مېرمنې هم خپه کړې دي.
پارک خارک برای خانم ها بسته کردن این کار درست نیست، چون مرد زن به تفریح ضرورت داره. اگر خانم ها در خانه باشن کار کنن باز هم اونا افسرده میشن. افتی یک بار باید پارک برن و این تفریح اق حق شهروند است، اق مرد زن است.
پارک ها را باید بسته نکنن به خاطر از اینکه یک زن یا یک خانم به تفریح ضرورت داره. وقتی تفریح نکنه او سعی روحش خوب نباشه چی تو بتانه که اطفال خواهد چه رقم تربیت کنه.
د پارکونو یو شمېر مالکین وایي له میندو پرته ماشومان پارکون ته نه ورځي او دا اندېښنه شته چې پارکونه د خلکو د نه ورتګ له کبله وتړل شي.
مونږ ډېر عواید چې لرل د فامیلونو نه لرل، ځکه هر سړی کابل کې درې بسمه کور کې ژوند کوي لکه بندیان. په اوته کې یو ځل هوا مخا پارک ته راتلل. یو بل مونږ عواید کم شول، مونږ مصارف نشو رسولی. مونږ سره تقریبا د 2500 کسانو پورې دلته کار کوي. برق مصارف شي، دولت ټیکسونه شي او د هغو معاشات شي، مون هیڅ کله دغه مصارف نشو پر کولی. او بل لاره نه دره پاتې بغیر د دې نه چې مونږ پارک بند نکو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان له لوري په افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، اروپایی ټولنه وایي په افغانستان کې د یوې پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤول جوزف بورل له یو شمېر بهر میشتو افغان میرمنو سره کتلی دي. بلخوا د ښځو یو شمېر فعالانو طالبان لخوا د ښځو د حقونو د یوې فعالې ظریفه یعقوبي او د هغې د څلورو نورو همکارانو د ژر خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. طالب وسلوالو د نومبر په درېیمه میرمن یعقوبي او د هغې څلور همکاران د یو خبري کانفرانس پر مهال د کابل په لویدیځ کې ونیول او یو نامعلوم ځای ته ولېږدول. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نوریدونکو، مدني فعاله ظریفه غفاري وایي پارکونو ته د میرمنو د تک په وړاندې د طالبانو د حجاب دلیل معقول نه دی. د اغلی غفاري په خبره طالبان د میرمنو سره په چلن کې د اسلامي او افغاني اصولو څخه سرغړونه کوي او په خپلو ناسمو کړنو خپل عمر لنډوي. دا افغانو میرمنو د وضعیت په حق له د میدان شار د پخوانی شاروالي او مدني فعالې اغلی ظریفه غفاري سره بشپړه مرکه دلته واوري.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان د امریکا غږ ته ویل اتمان به تاسو اوریدل چې میرمنو د حجاب رعایت نه کوو ځکه له پارکونو منع شوي. ستاسو په نظر د دې محدودیتونو اصلي موخه به څه وي او په ټولیز ډول به دا محدودیتونه د میرمنو پر روحیې، ژوند او فعالیتونو، بیلابیلو فعالیتونو څه اغیز ولري؟
ډیره زیاته مننه. ګوري د امر بالمعروف د وزارت ویان په خپل هم د دې د خبرو نه دا ښکارېده چې حتی په دې نه پوهېږي چې دغه جملات او یا هم دلایل کوم کلمات او جملات راونغاړي او وړاندې کی، ځکه چې دوی دا دلیل هم ډیره بې معنا او ډیره بېهوده دلیل دی. یو میرمنه په افغاني ټولنه کې د خپل ټول کورنۍ سره یو ځای پارک ته چې ځي هیڅ کله به حجاب نه ځي او هلته هغه ټول دودیز او پولنیز شرایط او یا موصول چی دی افغانستان که اغه هر میرمنه تقیبه وی او تقیبه ولی دی تقنه نپوری. دوم برخه داده چه دوی دا محدودیتونه کوم اغلرینو واضح دی. دوی دا محدودیتونه یو خام دغه دی چې دوی متاسفانه خزو ته اوس هم د دوام جنس په سرګ ګوري او دغه دوام جنس دوی ته فقط او فقط هغه لکور نه تر ګوره محدود پوري اغه قالب کې دوی ته قتل کیږي او نظر کیږي چې متاسفانه دا په خپل د طالب هغه بد ارخ ولس سره سب گندوی او را وړاندې کوي چې بیا هم ولس هغه نویم کلونو هغه ته بزی ور سره او د افغان میرمنو وضعیت به ور سره بلی نه یوازې دا چې په پولیسه باندې بلکې په روحي هغه باندې هم په ټوله معنا به دغه سنځو سره مخ کیږي. نور افغان میرمنې حتی حتی د دې اجازه به هم نه لري چې تفریح وکړي. دا یوازې تفریح خلکو ته نه دی چې دوی تفریح فقط تفریح هغه لري.
بله آقای غفاری، ما سره نور پختنه هم شته. د اروپایی ټولنه د بهرنیو اړیکو مسول جوزف بورل د افغان میرمنو د حقونو په خوندي کېدو ټینګار کړی او وایي د یو شمېر بهرن میشتو افغان میرمن سره کتلي. دا لړۍ څومره نتیجه درلودلی شي او دا او څه وخت به نړۍ د خبرو پر ځای عملا د ښځو اغیزناک ملاتړ وکړي ستاسو په نظر؟
پټوله کې زه متاسفانه هیڅ نو باورمن نه يم د دې لپاره چې نړۍ وکړي افغانستان کې وضعیت کې بدلون راشي او بالخصوص د افغان میرمنو په وضعیت کې. که چیرې نړۍ د غشي تجمن وای د دوی د تړون نه مخکې دغه سره کرخه ته دوی به اشاره کړې وای او دوی ته به دغه ساتنې او پالنې لارې او تګلارې جوړولای وای. متاسفانه نړۍ هم موږ غولوي او موږ هم د نړۍ نن او سبا ته په تمه یو. زه متاسفانه هیڅ څه خوشبین نه یم.
بل خبر، میرمن سپورتي کلبونه ته هم نشیت لای. خود میرمنو په مدني فعالیتونو هم بندیزونه لګول شوې دي. یو خو نیولې دي او بیا یې په اړه معلومات ورکول نه هم ډډه کوي. د ظریفه یعقوبی مثال ورکول شو، په خپل د څه ډول اصول او یا د اصول د ماتولو څرګندونه کوي.
دا نه یوازې چې اسلامي اصول ماتولو څرګندونه کوي، بلکې د افغان دروند او ډیر عزتمن کلتور او هغه اصول ماتولو هغه په معنا دی، ځکه چې د افغانستان د ننه دا واقعا هیڅ یو ټولنه کې هیڅ یو قبیله او قوم کې دا غ نه دی چې د یوې کور پیغلې نجلۍ ځان سره یوسي او بیا یې معلومات هم په اړه نه ورکوي، دې نه نیولې تر ټولو اره هغه پوری. نو طالبان دغه کارو سره نه یوازې دا چې خپل عمر لنډوي، بلکې حتی ولس هم خپل غاصي چیره ورځ سر بلې.
بله کور ودان اغلی غفاری، تاسو ته د لا بریا او هیله کوم.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د نوریدونکو په کابل کې د پولیو د محوي بیړنۍ مرکز وایي غواښنونکي احتمال شته چې د پاکستان له قبایلي سمو یو ځل بیا افغانستان ته د پولیو وایروس انتقال په اسانۍ وسی، ځکه چې د ډیورن کرښې دواړه غاړو ته پراته خلک راشه درشه لري او سږ کال دغه هیواد کې د پولیو 40 مثبتې پیښې سب سوي دي. په دې باره کې نور تفصیل د منیر بهار په راپور کې واوري.
پر ډیورن کرخه پرته قومونه چې لا هم خپلو کې د بیلابیلو مناسبتونو له امله تګ راتګ لري. همدا راشادرشه د پولیو له منځه وړلو بیړنۍ مرکز د نننه په افغانستان کې د ماشومانو روغتیا ته ګواښ هم یادوي. د دغه بیړنۍ مرکز مشر وایي روان میلادي کال پاکستان کې د پولیو 40 مثبتو پیښو په ډاګه کړه چې دواړو غاړو ته لا هم د دې وایروس د انتقال ویره شته. ډاکټر نیکوالی شاه مومن امریکا غږ ته وویل
افغانستان د پولیو د ناروغۍ یو خطر چې موجود دی هغه زموږ ګاونډي هیواد کې د پولیو د پیښو یو آؤټ بریک دی چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په د نږدې وخت کې تقریبا 2 پیښې مثبت شوې چې دا زموږ خلک راپتمد لري، یا خصوصا د کوچیان ځي ورځي.
د نوموړي په وینا په سرحدي سیمو کې د یاد وایروس د انتقال مخنیوي په موخه هغه ماشومان په دوامداره توګه واکسینوي چې عمرونه یې له 10 کلنۍ ټیټ وي.
موږ په سرحد باندې ټیمونه ګمارلې دي، هغه ماشومان چې عمرونه یې 10 کلونه کم وي هغه په هر ځل تاګ راتګ سره واکسین کیږي، او لویان په کال کې یو ځل پولیو وایرس دوی ته ورکول کیږي تر څو د یو مهیت نه بل مهیت دا وایرس انتقال نه کړي.
له بل خوا ځایي عام خلک وایي چې د ګوزن د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په سرحدي سیمو له تمرکز سربیره په موسمي ډول کوچ کوونکو کورنیو ته هم پاملرنه زیاته شي، ځکه چې روغتیا پالان پولیو یو ساري یا انتقالیدونکی وایروس بولي چې په اسانۍ محیط بدلولی شي. د عیسی سرګند او کبیر خان په نومونو د خوست دو تنو اوسیدونکو آشنا رادیو ته په دې حق له وویل
که دلته افغانستان کې هم دې برخې ته پام وشي ښه به وي، ځکه په موسمي ډول موږ زیات شمیر کوچیان او نور خلک وینو چې په ډله ییز ډول د هیواد نورو سیمو ته کډه کیږي. په هغو سیمو کې چې دا وایروس ثبتیږي یا ثبت شوی هغو سیمو سره تماس یا تګ راتګ لري دا خپل یو جدي ستونزه ده. نو هیله من یو چې ټول ګواښونه یې په نظر کې ونیول شي او خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
خلک خپل ماشومان باید د کورنۍ مسولیت له مخې واکسین کړي. که خدای مکړه دغه واکسین کې خند راځي زه باوري نه یم چې موږ به د دې بدبختۍ څخه خلاص شو، ځکه اوس هم زموږ په ټولنه کې یو شمېر کورنۍ شته د پولیو ټوکی ګڼي.
دا اندېښنې داسې مهال د زیاتېدو په حال کې دي چې د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې پاکستان کې د ګوزن مثبتو پیښو شمېر 40 ته رسیدلی چې ډیری له ډیورن کرخې هغې غاړې افغانستان ته نږدې شمالي او جنوبي وزیرستان کې دي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت یا DPRK د ملګرو ملتونو ګڼ شمېر پریکړو نه د سرغړاونو په نظر کې نیولو سره د بالستیک توغندیو جوړولو او توغولو ته دوام ورکوي. پیونګ یانګ د 2022 کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې او د اکتوبر د میاشتې د 12 نیټې ترمنځ 43 بالستیک توغندي توغولې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لنډا تامس ګرینفیلډ ویلي د ډی پی آر کې د ګڼ شمېر بالستیک توغندو توغول د امنیت شورا د زیاتو پریکړو نه څرګنده سرغړونه ده. راپورټ وایي نه په دې کې د جاپان په لور د اوږدو واټن خطرناک او بې ثباته کوونکي بالستیک توغندي توغول شامل دي. دوی ویلي په څرګنده توګه پیونګیانګ د زړورتوب احساس کوي. ګڼ شمېر دولتونو او بین المللي اتومي ایجنسي راپورټ ورکړی دی چې ڈی پی آر کے خپل د اتومی ازمایښت مرکز بے جوړوي د اووم اتومی ازمایښت لپاره د تیاری لپاره. د کیم جونګ یون په قول ڈی پی آر کے ڈبلیو ایم ڈی پروګرام ته په لوړه درجه په چټکۍ سره پرمختګ ورکوي. سفیر تامس ګرینفیلډ ویلي له بده مرغه کیم جونګ یون داسې ښکاري چې په خپله لار روان دی. د روان کال نه راپه دیخوا د امنیت شورا 13 غړي د دغو غیر قانوني اقداماتو په غندلو کې د موږ سره یو ځای شولو او په ډی پی آر کې باندې د واقعي قیمت پرې کولو باره کې ریا ورکړه. دغه قیمت پرې کول به د ډبلیو ایم ډی او بالستیک توغندیو په تعقیبولو کې خنډونه واچوي. لیکن تامس ګرینفیلډ د امنیت شورا دوه غړي روسیه او چین د خپلې لارې نه ووتل. د ډی پی آر کې پرله پسې پارونې تصدیق کړلې او د هر کوشش په مخ کې خنډونه واچول چې د رژیم بندیزونه نوي کړي. سره له دې دوی وویل دا لا تر اوسه زموږ په لاس کې ده چې سره یو ځای شو، لکه څنګه چې موږ په دې تازه وخت کې دا کار کړی و. کله چې موږ په متحده توګه د ډی پی آر کې پارونې ته ځواب ویلی و او د متحد کېدو په اهمیت باندې ټینګار وکړ، موږ به او هغه وخت باید راستانه شو کله چې موږ د ډی پی آر کې د بدنیت سلوک په خلاف په متحد اواز سره خبرې وکړو، او کله چې موږ د اتومي وسلو د نه خپرولو رژیم په ګډه ملاتړ ودرېدلو. د دې معنا دا ده چې د ډی پی آر کې موجوده پریکړې په بشپړ ډول عملي شي. د دې معنا دا ده چې د بندیزونو کوشونه په غاړه واخیستل شي. د دې معنا د یوې پریکړې تعقیبول دي چې ډی پی آر کې د بندیزونو د بچولو د فعالیتونو غم خوړل چې پر مخ روان دي. سفیر تامس ګرینفیلډ ویلې رښتیا دا ده د ډی پی آر کې قابلیت ازمایښت کوي چې د ملګرو ملتونو هر ځانګړی غړی ګواښولی شي چې زموږ د ټولو او د ستجمي امنیت ګواښي بشپړ ودرول شي، او په دغه شورا کې په کار کولو سره موږ ټول دروند مسؤلیت لرو چې بین المللي سوله او امنیت وژغورو او دفاع وکړو. راځئ چې خپلې وظیفې سرته ورسوو. راځئ چې د دغو ژمنو احترام وکړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.